پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا زدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د سعودي عربستان ولیعهد د دوړو خو ترمند راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې پرون له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیا او د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او د روغتیا له لوړو معیارونو څخه د ګټې اخیستنې او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل هم درکو. تاجکستان وای د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وای د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز ساتنس دی چې پوری امریکای چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن بدن ته عربانو په سرمشیزه کې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن بنن د خلیج د شپږو هیوادونو د مشانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق د مشانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغون د شغونو له پورته کېدو سره خلکو په ناځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو روسی ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لا واوښته. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیر شپه خپل ولست په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوښتنه ده چې اوکران ورستر بلی پیاوړی کیشي، نو د همدې لپاره پر شارونو بریدونه کوي چې اوکرانیان تر فشار لاندې راولي او وی ویروي. د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یو تازه درجه بندي پر اساس د قطر، امارات او ترکیه هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غوره هوایي شرکتونو کې شمیرل شوې دي. د ایرلاین ریټینګ د کالنی راپور لمخې چې پرون خپور شو د قطر ایرویز هوایي شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایي شرکت غوره شوی دی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایي شرکت دوهم او د متحده عربي اماراتو ال اتحاد دریم مقام خپل کړی دی. د متحده عربي اماراتو بل هوایي شرکت یعنی امارات هوایي شرکت شپاړسم غوره هوایي شرکت ګڼل شوی. ترکش ایرلاین د نړۍ نهم غوره هوایي شرکت بلل شوی دی. اوس د رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا او عربستان چارواکو د افغانستان پر امنیت او ثبات خبري کړې. وړاندې به جزئیات خبره کړو. ولسمشر بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان په نورو کومو نړیوالو موضوعاتو خبري کړې دي. دا به په یو بیل راپور کې د سره شریک کړو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنل لرو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې پوسپین بولدا کې مو هغه ځای ته ورولو چې کډوال پکې افغانستان دستنی شي او دما کوي. د زهرو کاروان خبرونه هم تر 12 بجو وروسته مه هیروي که مو خوشوي.
دا نشه چې ما شروع کړی یو میاشت مې ولی بالو کو نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسانه رسیدې ولی بل مې نشو کولای.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس او د سعودي عربستان ولیعهد د دوړو خو ترمن دراتونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوړو مشانو همدارس د افغانستان د ثبات په ارتباط خبري کړې دي او دا خبره یې کړې ده چې د ترهګرو مخه باید په افغانستان کې ونیول شي. ولسمشر جو بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان د دغه خبرو جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کړ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواو لوړپوړو چارواکو په کې برخه اخیستي و، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لازیاتي سولېزې خوندې لیدنې د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خبرسوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان د امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا درمنځته سوي ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشددو ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې داعش او القاعده ډلې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خبر سوي دي. هغه څه چې طالبان ردوي او وایي چې دوی هیڅ یو ترهګر ډلې ته به د فعالیت او نور هیوادونو ته د ګواښ پیښولو اجازه ورنکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلی ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلی ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور قرآن ټول محفوظ دی. امریکہ اشغال کر افغانستان کے خلق حقوق تلف کی عدل دخل کو کورونا دخل کو جائیدادونه دخل کو تاثر عامن کې نو ضرورتونه عام خلک په مختلفو تورونو باندې زندان کې پاتو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو مخ پټول هم اجباري کړی دي. همدارنګه وړاندې طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی به هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنکړي. خو په تېرې غوي میاست کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو تر سره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان چارواکو په نورو کومو نړیوالو موضوعاتو په خپل منځ کې خبرې کړې دي. وړاندې به یې په خبرونه کې تفصیل درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکوي او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستان هند ته ولاړ شي سو د هغه د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. ظریف چشتي یو روحاني افغان او چروانونه په هند کې ووشل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاخ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو، اوس یو ورور امید ظریفی چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وای هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاور سپارول مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلی ظریفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاور ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا لزان سره دا وغوښتل کې وغوښتل او کې ونه وغوښتل خپل خوخه ده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل پوهی کوي چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتي چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوو، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت له مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 تر 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتي د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نیش وکولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتي مړی د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي، او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او 4 خویندې او 1 ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتي په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
له هنده د هند ګاونډي پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي چې 13 میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 سل ډیر ښځې او تر 6 ډیر ماشومان تښتول شوي دي. په دې راپور کې له ښځو او ماشومانو سره د زور زیاتي او جنسي تیریو شمیرې هم وړاندې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیري حکومتي مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې یوازې په 3 جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږترلږه 155 ښځې تښتول شوې، په 112 تشدد شوې او په کابو 90 نورو جنسي تیری شوې دي. د مؤسسې په دې اندیشنه شولې چې تښتول شوې ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لشتردشه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ مؤسسې په خپل میاشتني راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکاري چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټول ټال 155 پیښو کې 108 په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلی چې 22 نورې ښځې په سند، 6 په خیبر پښتونخوا او 4 په بلوچستان کې تښتول شوې دي. په دې راپور کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوې چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 10 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړی شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې دي. یا لشتردلشه په پنجاب کې ډیری پیشي سب شي بي دي. ل 122 پیشو څخه شپوش پته په پنجاب او نوري ل درو ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري. راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم وښه زی وژل شي بي دي. د راپور لمخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3 نوي پیشي سب شي بي چې تر ټولو ډيري، یعنی شپږ دیرش په پنجاب او 28 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. راپور وایي چې کرمیش په پاکستان کې د 4 شپې ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's one of the most
لوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یي حکومت دې واره
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د 1 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي موادو د مرستې اعلان نن کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي کړې ده او په دا مرسته بل هغه هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایی موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا او نور مشانو سره وکتل. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جديته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبري وکړه. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنوي چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړي ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روغ بډ ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
دا سجرډو په روان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په دې خبرونه کې مو سپین بولدک ته ورولو، هغه ځای ته چې په هغه کې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال دمه کوي او بیا افغانستان ته وړي. له یو شمېر هغو کسانو سره شخېدلې یو چې دوی تازه افغانستان ته ستنه شوي دي او د کډوالۍ خپلې کیسې کوي. په دې خبرونه کې تر دولسمې بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لري. لرو په دې خبرونه کې به واوري
تاریخ سید چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمې لاږي او خلګي وزي چې بل ځای راوړي.
د دې ادعا تفصیل به د زهرو کاروان په خبرونه کې تر دولسمه په جو ورسته له ازادي راډیو څخه واوري. خو اوس دمګړي اقتصادي خبرونه.
له افغانستان نه بچین ته د جلغوزو، بادام او مرخېړې او صادرات زیات شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د چین له سفیر وانګیو سره دا ودی تورته مسله باندې خبرې کړي. وزارت وړاندې لیکلی چې دوړ خو د سوداګرۍ په پیوړتیا، ترانزیت او همدارس د سوداګرۍ او پنګونې په برخه کې د نویو فرصتونو پر رامنځته کېدو بحث کړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وړاندې لیکلی چې په دغه ناسته کې چین له افغانستان سره د صادراتو په برخه کې زیاتې همکاري شمنه کړي. دا ناسته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر سره افغان سوداګرو ته د چین د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د حل شمنه کړې وه. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت له ترکی سوداګر غواړي چې په افغانستان کې د قانون په برخه کې پنګونه وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکی سفیر جهاد ارګین سره لیدلی. وزارت وړاندې لیکلی چې دوړو خو د خو اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د قانون په برخه کې پر پنګونې ټینګار کړی. د قانون او پټرولیم وزیر د ترکی له سفیره په افغانستان کې د قانون په برخه کې د پنګونې غوښتنه کړې. د خبرځای په حواله د ترکی سفیر له افغانستان سره د هر ډول همکاري او ډاډ څرګند کړی. د لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو افغان پنګوالو په افغانستان کې د ناامنۍ او د پنګونې لپاره د لازمو فرصتونو په برخه کې د ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.50 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 21 پوله، یو سودریال 20 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
روانونه په کابل کې د شپږیزه کرکټ تورنمنت پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې د دې لوبو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د لیدونکو له خاطرې هم ځایونه سره منظم کړی دي او دوی تمل لري چې لیدونکو په دې تورنمنت ډیر ورشي. همدارس یو خصوصي شرکت په دې تورنمنت کې هغه لیدونکو ته جایزه ټاکلې ده چې دوی د میدان لمنځ چې کوم توپ ترازی او دوی هغه په هوا کې نیسي او کیچ کوي. البته دا خبره یو څه ګډوډه غوندي هم په ورته وخت کې ممکن ښکارا شي، ځکه چې ډیر خلک به په توپ پسې منډي کې اسینه خدای مکړه څوک ژوبل شي. خو په نړیواله کچه د کرکټ د لوبو په ترڅ کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. پاکستان برلاسی دی ځکه چې نن لومړی ورځ ده سریلانکا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي تر للاسه ورکړي دي او یو څلور نه منډي کړي دي. د پاکستان له لوري شاهین درې وکټې اخیستې، یاسر شاه دوه وکټې اخیستې او حسن علي هم د سریلانکا یو لوبغاړی سوسولې.
له خبرونو ور اخوا
د اساجی رادیو د دې سات د خبرونه په دې برخه کې له خبرونو ورها خو به په پیل کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پر کوم موضوعاتو تمرکز کړي.
هندي ورځپاڼه ټایمز اف انډیا په خپل پرونی غنې کې له افغانستان هند ته د افغان سکانو او هندوانو د بلې جوپی د لیږدولو په باب لیکنه خبره کړې ده. د یوشتو افغان سیکانو او هندوانو دغه تازه ډله د کامیر هوایي شرکت په یو ځنګړي الوتنه کې هند ته رسیدلې ده. دغه هندوان او سیکان د هند د ګوردوارو د تنظیم کمیټې لخوا د هند حکومت په مرسته دغه هیواد ته لیږدول سوي دي. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې په لیکنه افغان سیکان او هندوان په داسې حال کې هند ته لیږدول کیږي چې د جون میاشتې پر 13مه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره په حمله کې د یو سیک په ګډون دوه تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه ومانه. د 2020 لدی کال د مارچ پر 15مه هم د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردواره د داعش ډلې لخوا برید سوی و چې لږ تر لږه 15 سیکان پکې ووژل سول او لسکونه نور ټپیان سول. له سنگاپور څخه خبریدونکو ورځپاڼې سټریټ ټایمز په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د بیا پایل په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي هند تیره میاشت افغانستان ته د خپلې یوې تخنیکي ډلې په لیږلو سره کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته پیل کړ چې هدف یې د هند د بشري مرستو تنظیم او افغانستان ته د هغو غنمو لیږل دي چې په هندي الوتکو کې بار سوي وي. د سټریټ ټایمز د مقالې په دوام راغلي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 لدی کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، هند په کابل کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو لپاره پراخ اقدامات نه کړي. دغه سفارت د اګست میاشتې پر 18مه یعنی دوه ورځې وروسته له هغې وتړل سو چې طالبانو کابل هم ونیوه. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په می میاشت کې یو امنیتي کانفرنس ته ویلي وو هند په افغانستان کې د مهم شریک په توګه رول لوبولې او له افغانانو سره یې ځانګړي اړیکې پاللې دي. تر دغو څرګندونو وروسته د هند حکومت یوه ډله چې عالي رتبه هندي ډیپلوماټي مشري کوله د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره ولېږله. د طالبانو دغو چارواکو له هند غوښتنه وکړه چې خپلو پرمختیايي چارو ته دوام ورکړي. نوې ډیلی هڅه کړې چې دغه کتنې کم اهمیت وشي او په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې چې د افغانستان په برخه کې د محتاطانه چلند په توګه خپل سفارت په کابل کې بیرته پرانیستی دی. د بهرنیو پالیسیو شنون کې وایي لا هم په عملي ډګر کې د هند لپاره ګڼ چیلنجونه په مخ کې پراته دي. اټکل کې چې پاکستان چې له طالبانو سره له کلونو راهیسې جواري اړیکې لري په افغانستان کې د هند هر ډول رول ته د شک په سترګه وګوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه تاسو کتلی شئ او د دې ترڅنګ د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې مو 19 پروګرام د سحرو کاروان خبرونه ده چې په دې خبرونه کې به واوري چې سره لدې چې طالبانو د تریاکو کښت منع کړی دی په جنوب سیمو کې د تریاکو د کوکنارو کښت زیات شوی دی او ل یو موتات سره هم شهیدل یو چې د خپل ژوند په زړه پوری کې سي کوي. خو اوس سپین بولدک او چمن ته مخه کوي. د سپین بولدک او چمن د لارې له پاکستانه زرګونه کډوالي کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو ادارې مسولان وایي دا کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې په مرسته تر خپل سیمو رسیدلې دي. د دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نقدو پیسو تر لاسه کولو وروسته خپل سیمه ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیوا ته راغلی. نوموړی وایي هیوا ته په ستنېدو خوښتي.
15 کال وخت کې دوریا ورسوم اوس راځم خپل وطن ته. ډیر خوشاله ورور د خپل وطن خو ان شاء الله زموږ ته بخیر وي. ډیر خوشاله ورور خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو د خپل سره ژوند دی. خدای دې بس خیر کړي او ماجد ژوند خو بالکل کوم ما بس دار کړم ورور. ډیر په تکلیف ډیر زحمت یې دا ژوند بس ورسره موږ غل سنور ان شاء الله امنیت راوړي او دا ماجرونه ته وساین ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي ورور دې خاصه خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي وي او شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاوندې هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیاوی زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
ولید رحمان د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه آباد چې د ماجرتوب څخه ورسته 15-17 کال سم آباد به تر واښتم خپل وطن پښتنه دالرم چې بس د ټول مسلمان چې د امیرین چې د ټول مسلمان سنداجی پر دې ولوس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دغه یو سبب پای
زمانم حیات الله دې د زابل ولایت وسیدون کې ما د شل کال هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کو ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیر 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقد پیسو مرسته کوي او هغه تر خپل سیمه پورې رسوي.
دلته د اندازې تن تقریبا 14000 کورنۍ به ان شاء الله العزيز دلته وصفتوي بغیر صف خوم راغلي دي خو صفتوي چې دلته زموږ سره د مهاجرین د ریاست او د یو ایم سره کم صفتوي دي تقریبا 14000 دي او ورځنی ډول د 10 سې دراویا پرې حتی دا سیو دي چې 2 او 4 او 5 او 6 هم رسیدلي دي 10 15 15 داسې
کته هم د کندهار د بلک ولسوالی لاري هر ورځ لدی سخنیولې تراویا پوری کورنۍ هوا ترাজি خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزی.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ترولې جي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeorl K-O-R-G.
اوسه مازاج رړو ته ستاسو څوره رسیدلی پیغامونه.
زما محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ د زمیندار د کلی څخه دا میسج پریږدم. په دې هله چې زما میسج نه شي کړ زما جو د هلمند په ولایت کې د کچکی د باغران په ولسوالۍ کې یو باد پېښ شوی ده. خلک یو اتلس کس خلک مړ کړي دي نو یو دیش کس اوس در درملنې لاندې دي. نو چې دا څه ډول مریض ده نو دا باغران خلک او دا د سارا خلک چې دی په سارې هم نه په خلاصېږي. ډاکټران هم نهسته د ډاکټرانو د دوا هم کمی دی. هیله ده چې دا چارواکي د باغران ولسوالۍ ته مرستې او یو څه دوا راواستي دا مریضي نور هم زیاتېږي. نو خدای پاک دې وکړي چې دا مسلین توجه ورته وکړي.
د نصیب الله د هلمند ولایت څخه په تماس کې هم د لشکرګاه شاه سوروره دغه موسسې چې دلته راځي د کارټونو خلکو ته ورکوي. دا نه اړمن پېژنې نه څوک پېژني. یو دانه د اوزیه سړی ورسره یا د امنیتي ارګان څخه یو څوک ورسره یي. دوه انجینران د غرمه پر یوه بجه باندې دوی راځي خپل ځان د وسا کولو لپاره. چر څوک پر پیش واغلي کې دوه تنه یا درې تنه په مسجد کې نورې څوک نه لګي. د
کندهار ولایت سره خبرې کوم. د کندهار کې شان داسې ګران دي چې خپل نو خپل کې دی یو ښه خبرې نه ستا بل ښه شان ګران دي. حکومت سره یې کوم شان ځان
زاسل محمد د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ نه پیر مرکزی کولای چې دا میسه د نړیوالو مؤسسې مرسته بالکل کھڑی نه دی انجینرون یونی می انجینر روشی کیر ولی کی نرا بیا سورک شی امیش د سپیر کلای مرکزی کلای دا ایدا وسا نړیوال مرسته خیرات با سات دغه می سره بالکل مرسته نه دی کړی می دی ازادای را دینه دا غوډی شی می پیغام شپور کو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه لرو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د سعودي عربستان ولیعهد د دواړو خواوو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او د روغتیا له لوړو معیارونو څخه د ګټې اخیستنې او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. ولسمشر جو بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې پر مبارزې هم ټینګار وکړ. دوی دواړو پرون د سعودي عربستان په جدي کې سره ولیدل. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. روټر سټن سی ویجا پوری امریکای چارواکی په وینا چونه نه د اخیستې سرګندوی چې ولسمټر جو بایدن باید نن د عربانو په سرمشتیزه کې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارډ ډالر مرستو شمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمټر جو بایدن د بنن د خلیج د شپږ هیوادو د مشانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبی غرب ولایتونو کې د تریاکو د کاروبار بازارونه آزادانه فعال دي.
تریاک سید چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمې لاګي او خلګي وزي چې بل ځای راوړي.
په یبل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په بیساری ډول ډیر شوی دی.
در سال جاری کشت تریاک
و... پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر شوی دی.
دا چې تریاک د نشه موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکېشته.
د ایمل په نوم یو معتاد وایي خو تکړه ولی بالر وم خو نشول په غرزولم.
دا نشه چې ما شروع کړ یو میاشت مې ولیبالو که نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسه نه رسېدی ولیبال مې نه شو کولی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی څه پیښه ده چې کړه باروي؟
هی ملک صاحب بس خدای دې پر چا سخته ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی ښه ډیر جایداد لري، څنګه دا هر څه پرېږدي او بل ځای ته کړه باروي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې شوي، خو بیا هم د افغانستان په جنوبی غربي ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړول او کاروبار آزادانه دوام لري. د جنوبی غرب ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره تړلی هر ډول فعالیت غیر قانوني بولی او د دې فعالیت کوونکو پر مجازاتو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یو کنداري من تریاکو بیه نږدې 1,00,000 کلداري وه، خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 1,80,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار، هلمند او فرا ولایتونو اوسېدونکي وایي چې اوس هم د فرا ولایت په ودود بازار، د کندهار ولایت په حوض مدد او د هلمند ولایت بارامچی سیمې په شاوخوا بازارونو کې تریاک آزاد خرڅېږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او ژړۍ ولسوالۍ محمد طاهر وایي که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی، خو اوس هم د نشې موادو رانیول او خرڅول او له یو ځای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تریاکو بې در اول سر چې بند سوله هغه وخت ډیر ګران و، اوس ډیر کښته سوي دي. په دې خاطر ډیر کښته سوي دي بې چې تریاک سې دي چې په مځکو کې کرل بند دي، خو په بازارو کې اوس میلا دي او خلک یې یو ځای څخه بل ځای راوړي، یعنې په مطلقه توګه نه دي بند سوي. دا که په مطلق ډول بند سي بیا تریاک بې ډیر لوړيږي.
د تریاک بې ځکه کښته چې ځکه په مځکو کې کرل بند دي، خو رانیول خرڅول اوس هم شروع دي. او که رانیول خرڅول مطلق بند سو بیا نو تریاک ګرانیږي. یو غنو د جړی د ولسوالی عظمت دی او پنجبایی دی دا بازارونه ستا.
د افغانستان بیا رغونې لپاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یاسیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه سوي تریاک په ښکاره خرڅېږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشې موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولي دي.
هیچ چاته اجازه نشته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوی دی.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشې موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او کبه نه وي. له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو د وضعیت څارنې لپاره د وی خپلواکي ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسني حالت کې یو خدای ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره ده. خو بیا هم پروسیس هم شته او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالاتونو درېیم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکارۍ غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت د جنو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سخ کال په دې ولایت کې په بیساری ډول تریاک او بانګ کرل سوي دي. د غور ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخ کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بانګو کښت ډیر سوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول سوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتيار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله لژور کوهی څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوای له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي، خو وایي چې د بدیل معیشت پروګرامونه او اصلاح شوو زراعتي تخمونه د نشتوالي او بېوزلۍ له امله بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
محمد صاحب یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار سیمینار خود است.
زمانو محمدی صاحب د دولتیار ولسوالی یو بزګریم. ما په خپل زمکو کې کوکنار کرلې دي ځکه کار نشته. زله اسلامي امارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بنګو په پرتلای ګټه ډیره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو لمخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګي په دولتيار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکوه کې کرل شوی دي. د افغانستان د پخوانی دولت د ورستۍ سروې لمخې چې په 1399 شمسي کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګري ملتونه لخوا په ګډه شوې وښودل چې یوازې په 1399 شمسي کال کې په 2848 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی و، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمېر بزګران دې ولایت ته راغلي. زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستې او کوکنار او بنګي یې پکې کرلې دي.
در سال جاری کشت تریاک
و... پر روان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډیر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلي چې دا کار واقعیا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
پاتیرو کلنو کې بچ کوکنار وکړل شول، دولت نه منې کول، خلک پرې موتات شول، تباہ او برباد شول. سکه لنور ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګ وکړلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې وکړل شي چې خلکو ته ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان موتات کیږي او د خلکو ژوند تباہ کیږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري چې د سړیا والا ملای تر اوسه تریاک نه دی راټول شوی.
ولایت غور
یو غرنۍ او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې پخوا کرل شي او ښایي په ځینو ځایونو کې تریاک نه وي راټول شوی، خو که څوک تازه کری هغه ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کیږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یوه هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشي کوي چې یوې هم د تاریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تاریاکو معتادین ځکه ډیر دي چې تاریاک اسانه ورزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تاریاکو معتاد شوي چې د دې نشې له جانونو نه خبره دي. مخ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې تریاک د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د 15 کلاس کې وشل شوې ده، تریاک یا عام خرچ ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکښته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دغه ګوشګیری ده، دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره د 13 ځمنه معمولا دوی ژوند کې دا کسان چې وګور اول بشتیا ده، دوی ژر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې پدې کانګ ډیرشته، یعنی استفراغت ډیر کې.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقه کې استعمالیږي. اول طریقه کې د دودې ده، د دود لاله سره استفاده کی، بل د خلیل لاله استفاده کی، او درې مغه زرقه ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لاله استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوب بل سوب ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خلی سرطان او یا د سږی سرطان معمولا پکې دی.
کی پر د غلن محل جنونو راترنا واچوي شي لن محل جنونه سي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي سره کم اشتیا کوي، سره جرجر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. او مهاله زیانونه معمولا رجدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغل، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشکول رانش. بل هغه ساری ناروغي ده، کوم کسان چې په اوجمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ته وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 25% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې مېندې د شي دي هغه د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه چې ماشومان باندې تریاکو اغیز کوي،
ماشومان معمولا په دې خاطر شي د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشجر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دي ته ضرر ورسي. مثال په توګه یو غټ سره کېدای شي 100 میلی ګرام د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوار خو باندې تریاکو د غیزو په اړه معلومات راکړي،
کچیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې لالار کې د شخپل کوچنۍ ته انتقال وکي، یو موضوع. دوم کې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لالار هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي. کچیر په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دند راځي چې نن یو زایم درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري سم معمولا د دین استفاده کی دا یم تفریح مرحله دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دین کار وکړي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو سو دقیقې یو سو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامسته کی، خدا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره متادینو سره خبرې کړې دي، غوی وای شواله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سم ده.
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځوړی یا کمی، مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یا غدېشته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقا دو دانه یا الیچ و افسیش ده ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزینه که دقیقا اگه در تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانون که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر داری. اول در نارینه اگه اسپرم مجدیده وای نطفه پا عربی که وای معمولا در نطفه سبب گرزی نسی که در چه پراتلو که خیزه امیدوار اوسی او در اقامت یا بیولادی سبب گرزی.
آیا پوهه دلست؟ ایا په هدلاس چې تدرمنن ورسته لموتادینو سره بد چلند هغه بیرته شو تاړ باسي په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبري واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی تنه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی تنه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی تنه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندیکیي او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کې یو کورنۍ ده یو میراث لري دغه متاد نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
ایا پوهه دلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د لغمان ولایت اوسیدونکو عمل لسو کلو راهیسی نشه کوي، د تر نشې مخکې تکړه ولی بالر او د خپلې سیمې قهرمانو، اوس نشو کمزورې کړه یا لوبي اچولې دي. ایمل وایي چې هڅه کوي نشه پرېږدي او ځان له ګوښتوب څخه وباسي. دا چې ایمل د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی د بخپل د لخلې وورو
نشي محکم د سیاست کار کو د موټر کارم کو دکانداري کو بیجا ګرځیدلو پیسې مون سره وې نور پونشلو پونیشو راغلو. اول مې د سګریټو نه شروع کړ، د چرسو نه تر خدای مغرم شراب ونم تاریاکو نه مخیر نشم ټابلیټ او پودر او شیشه و بس چې پوښو چې عملیشلو په سر سره مهنو په خیمانی ډیر غټه په خیمانی مونږ دا وطن کې ودا په بسر شو ام پنځه سالو خورځي بسر شو ام ولس میاشته پاکوم مغز جو کې چې نه ګرځې درم پاکوم به جای خلکو سره نه ګرځې درم خمر شاور سره بکه نه سترم پنځه وخت ماجد ته پلار سره به متلم کوم چې ته ما نه شي کول هغه جای ما پریخي وي بس یو ورځ هم دا سندې وران سره بیا لاړم خپل منطقو ته چرانم بیا سره پنځه ورځې بعد بیا عمل شوم مخکې چې مې نشې نه کوله سبا چې مې مونږ کو تلم خپل کاروبار ته ماسختن براتلم اوس نشې مې شروع کړې و داسې وخت یې 9 بجې تلم 8 بجې تلم 10 بجې تلم 2 بجې به بیرته کور ته راتلم کور کې به 15 دقیقې 13 سر به زیرې به کور کې ورکو بیا به تلم ماسختن به کور ته راتلم ماښام براتلم په قوم کې بې اعتباره په کور کې بې اعتباره انډیوال ته بې اعتباره شاوخوا کور کلي کې ټول ته بې اعتباره پخوا مې داسې اعتبار درلودله چې د پلار ټول سرمایه ټول زندگی ما سره نشه مې نه کولې، کور ته مې فکر و، فامیل ته به مې فکر و، غټو واړه ته فکر و، کورارو کورورو مانه مشران تعلیم به یې کو نه مې پرېښودې بیرون چې هغه وکړي نارامي وکړي. کله چې په نشو راغلم که په پقارېدلم، خو پقارېدلم به خو بیا هم داسې پخوا چې کوم قار راکې و، پخوا چې کوم خبره راکې و، کوم مشوره راکې و، هغه تلی و. ټیټ والیبالر یم زه خپله، چې په والیبال کې نوس یم، نو ما ملګري به والیبال مسابقه به نه نیوله. سور کمربنده پورې مې کار هم کړی و. داسې فکر وکړه چې زه 15 کلنۍ ما والیبال شروع کړی، نو ډېر شوقي وم. دا نشه چې ما شروع کړې، یو میاشت مې والیبال وکړ، نور بیا یو میاشت ناخوا نور مې وسه نه رسېدی، والیبال مې نشو کولی. تر ننه پورې ما والیبال پرېښی ده، ډېر وخت شو، دغه 9-10 کاله بیا مې توپ په لاس کې نه ده اخیستی، نشم کولی ستړېدلو. دا نشه چې وکړې چې خالي سګرټ مو وهې، یو 15 قدمه منډې وهې، ستړی کېږي نشه کولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د حاجی اکبر په کلی کې اوسېږي، ښه ډېرې ځمکې، باغونه او خوشاله ژوند لري، خو یوه ورځ ناڅاپه پرېکړې کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي. دا چې حاجی اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړي، دا به په ډراما کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچو، سومره خوندې وکه.
سمه ده، دا د بل ګلاس چای به هم درته وکم. د بشیر پلاره، یو خبره مې درته کوله.
ووایا، څه دې ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نه شای پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خو دی په کور کې وي. څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بیرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي، کله چې تازه په نشو اخته سوی و، نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوشه ګوشه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو، دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو، په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمنې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه. ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بیرته ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې را وګرځو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره را پاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونه وتړو.
په زنجیرونه تړلې هم ښه لاره نه ده. ځان ډېر سپک ورته معلومېږي، او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي هر ډول نشي مواد پیدا کېږي، بیرته هغه دی دی او هغه نشي انډیوالان.
خدای، نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. دا خو مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه، خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، چپی خره چې کړه باروي.
هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی، ښه ډیر جایداد لري. دلته دې د پلار او نکاح دی راو دی را ده، څنګه دا هر څه پریدي او بل ځای ته کړه باروي؟
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم. کنه مې درلودای نو له دې بلا څخه به مې د تیښته لار هم نه درلودای.
یا راجی اکبر، که رښتیا درته ووایم، ستا په خبره هیڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یو وار مو علاج وکړه، خو کلي ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپینګیره یم، سبا به مړیم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو. که رښتیا درته ووایم بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.